بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنگسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د پنجشنبې ورځ د 1400 هجري لمریز کال د کب د میاشتې 15مه د 1443 هجري قمري کال د رجب د میاشتې 22مه او د 2022 میلادي کال د فروری د میاشتې 24مه نیټه کیږي. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې طبیعي ګاز په 21مه میلادي پیړۍ کې د تلپاتې پراختیا چیلنجونو ته یو ځواب نومیږي. ورپسې د تاریخ پاڼې پروګرام هم لرو. بیا به د الهي نومونو 19 پروګرام درته وړاندې شي او په آخر کې به د ایران د ستر شخصیت خواجه نصیر الدین توسی په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې کړو. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. اوس خبرونه. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. اسلامي ایران تل د فلسطین د مظلومو خلکو ملاتړی دی. د ایران د اټومي انرژۍ ادارې ویاند وینا ته ورغلی. او د خارجي سفارتونو پرانستل د طالبانو په رسمیت د پیژندلو نښه ده. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. ایران د فلسطین د مظلومو خلکو ملاتړی دی. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د ایران د اسلامي شورا د فلسطین له انتفاضې د ملاتړ د نړیوال کنفرانس عمومي منشي سید مشتبه افتخی پرون د ایران د اسلامي جمهوریت له خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان سره کتنه او خبرې وکړې. د ایران اسلامي جمهوریت د فلسطین د مظلومو خلکو اصلي ملاتړی دی او د ایران د اسلامي جمهوریت چارواکو تل ټینګار کړی دی. ایران د فلسطین د ملت او د غازی ترانګې د تل مقاومت په څنګ کې ولاړ دی او ولاړ به وي. مشتبه افتحی او د حسین امیر عبداللهیان په دغه کتنه کې د فلسطین د بدلونونو او د فلسطین د ملت د جایزو حقوقو د پرځایښت لپاره له نړیوالو ظرفیتونو څخه د استفادې په هکله باز او د نظر تبادله وشوه. د ایران د اټومي انرژۍ ادارې ویان آسټریا ته ورغلی. ایران فرانس خبری آژانس راپور ورکړی، د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي انرژۍ د ادارې ویان بهروز کملوندی بیگا د اټومي انرژۍ د نړیوال آژانس او د ایران ترمیان د فانی سلامشورو د ترسره کولو لپاره وینا ته ورغلی. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان هم پرون په تهران کې د عمان له خارجه وزیر سره په ګډ خبری کانفرنس کې په دې خبرې سره چې د وینا خبرې اترې حساسې او مهمې مرحلې ته رسیدلې دي وویل، امریکا تر اوسه د خپل ښه نیت د ثابتولو لپاره هیڅ عملي اقدام نه دی ترسره کړی. د افغانستان له خلکو سره د ایران مرستې همغراز دوام لري. تسنیم خبری آژانس راپور کړی، د افغانستان له خلکو سره د ایران د اسلامي جمهوریت د بشر دوستانه مرستو په دوام کې په نیمروز ولایت کې په 500 کورونا باندې خوراکي مواد وویشل شول. په افغانستان کې د 13 میاشتو له بدلونونو سره په یو وخت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې له خلکو سره د ایران د اسلامي جمهوریت مرستې دوام لري. لا دې مخکې هم د ایران د بشر دوستانه مرستو په لسګونو پیټي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې پړمنو کسانو ویشل شوي دي. د ایران د دغو مرستو په دوام کې د خوراکي موادو یو پیټی چې اوړه وریژې غوړي پکې شامل و د افغانستان د نیمروز ولایت په زرنج ښار کې په 1500 ضرورتمنو کورنیو باندې وویشل شو. د خارجي سفارتونو پرانستل د طالبانو په رسمیت پیژندل دي. طلوع نیوز ټلویزیون راپور ورکړی د طالبانو لوړ رتبه غړي انس حکانی په کابل کې د ځینو بهرنیو سفارتونو پرانستل د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو په رسمیت د پیژندلو نښه وبلله. هغه وړمه ورځ د خوست ولایت د خلکو په ټولکي ویل همدا اوس په ځینو هیوادونو کې د طالبانو استازیو په رسمي ډول د افغانستان په سفارتونو کې خپل ډیپلوماټیک فعالیتونه پیل کړي دي. حکانی وویل د هیوادونو لخوا د طالبانو په رسمیت د پیژندلو پټ بهیر په کابل کې د ځینو سفارتونو په پرانستل کېدا سره دوام لري. دغه را د طالبانو د حکومت د اقتصاد د وزیر مرستیال عبداللطیف نظری وویل پانګه اچونکي کولی شي له هیڅ اندېښنې پرته په افغانستان کې پانګونه وکړي. طالبان کوشش کوي د معدن او د کرهڼې په زمینه کې د خارجي پانګې په جذبولو سره د افغانستان اقتصادي مشکلات او ستونزې حل کړي. خواګور دن کوز به د افغانستان د ننګرهار ولایت په سلګونو مایوبینو د مظاهرو په حق لا چې د امریکا د ولسمشر پر ضد کړی دی یو راپور درته وړاندې شي.
سلګونو مایوبینو په جلال آباد ښار کې د یو سولیز لاریون پر مهال د امریکا د جمهور رئیس د وروستۍ پریکړې غندنه وکړه. په دې لاریون کې چې د تیرو څلورو لسیزو جګړو معلولین راټول شوي وو، په داسې حال کې چې د امریکا پر خلاف یې شعارونه ورکول، د امریکا له لورې د افغانستان د خلکو د کنګل شوې شتمنۍ د بیرته پرانستلو غوښتنه کوله. دغو لاریونوالو همدارنګه په تیرو دوه لسیزو کې د امریکا او د هغې د متحدینو له لورې افغانانو ته د اوښتو زیانونو د خسارې ورکولو ټینګه غوښتنه هم کوله. د لاریون څو تنو ګډونوالو د امریکا د جمهور رئیس د وروستي فرمان د غندنې او د افغانانو د کنګل شوو پیسو د بیرته پرانستې په اړه وویل:
مونږ خو همدا مایبینی وروره ګله، نور څه نه لرو د خوراک، د الله رضا د پاره ور مونږ څه کوو امریکا باندې؟ زمونږ خپل دغه پیسې دي خوشي کړي چې مونږ ته معاش راکړي، مونږ لس سره عیل لرو، هیڅ نه لرو چې وروره چې شه بیګا ته مونږ خورو، کاروبار نشته دی. امریکا ته وایو چې زمونږ پیسې را دي خوشي دي کې.
مې سهار مل د ګوشتي ولسوالۍ نه راغلم د اعتراضي غونډې ته، چې افغانستان ولس ډېر غریب دی، غربت دی، دلته په بېزګاري ده. مونږ د نړیوال ټولنې خصوصا د امریکا نه غوښتنه کوو چې زمونږ شتمني دي مونږ ته راکړي.
نوم اول میر دا صاحب ز په 14 کې اولاد سوخ به می سترګې می ورکړې دي، او مونږ دا کنګل سوی پیسې خپل غواړو.
د لنګرهار ولایت خپل هم مالولې ما دا کوم افریقا چې د امریکای ولسمشر بایدن کړی دا
نو دا د دې مونږ خلاف یو، ځکه دا مونږ پوراډ نه لري. چا چې دا کار کړی دی هغه ته معلوم دي چیرته یې مړه کړو، چیرته یې وشتل، هغه خلک ورته معلوم دي. نو دا هغه د خپل د ماتې پړه دی په دا زمونږ د ولس نه دي نه نه اخلي، ځکه شل کال چې دی په بمباریو کې مونږ مړ شو، مونږ زخمیان شو، زمونږ غرامات به څوک راکړي؟ مونږ به حقوق بشر په نړیوالو محاکمو باندې دا غږ کوو چې زمونږ د غرامات پوښتنه دې هم وکړي.
د لاریونو تنظیمونکي او په جلال آباد کې د معلولینو د ټولنې مشر مسعود صافی وویل ملګرو ملتونو په ټینګه غواړو چې پر امریکا فشار راوړي چې د افغانانو کنګل شوې پیسې پرانیزي، او دغه راز دې ملګري ملتونه د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپیژني. د وویل په رسمیت پیژندنې سره به اوس مهالي ناخوالې او رامنځته شوي بشري او اقتصادي ناورینونه تر ډېره راکم شي. د امریکا د جمهور رئیس وروستي فرمان په کور دننه او د باندې ګڼ غبرګونونه راوپارول. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې هره ورځ د ټولنې د بېلابېلو پاړکیو له لورې دا ډول د غندنې لاریونونه ترسره کیږي. محمد آصف شینواری، تهران راډیو، جلال آباد.
د پاکستان د ای ایس ای پخوانی مشر په بانک کې زیات ډالر لرل. نیویارک ټایم رسمانی راپور ورکړی د سویزرلینډ د یو بانک لخوا شوه شوي سندونه وایي چې په 1980 لسیزه کې د پاکستان د جاسوسۍ ادارې ای ایس ای پخوانی مشر جنرال اختر عبدالرحمن چې د هغه وخت د پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق نږدې کس و، د افغانستان د مجاهدینو له شتمنۍ څخه په میلیونونو ډالره په سویزرلینډ کې د خپلو زامنو پټو بانکونو او حسابونو ته انتقال کړي وو. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان روسیې ته رسېدلی. زموږ خبریال راپور کړی، د پاکستان لومړی وزیر عمران خان پرون د دوه ورځني سفر لپاره د روسیې پلازمینې مسکو ته ورسېده چې د 2 میلیارډ ډالره د ګازو د نلیکې د ځنډیدلې پروژې په هکله چې د روسیې د شرکتونو په مرستې سره جوړیږي خبرې وکړې. د روسیې د خارجه وزیر مرستیال ایګور مارګولو په مسکو کې د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان هرکلی وکړ. امریکا د نورد سټریم 2 د ګازو په نلیکې بندیز ولګاوه. ایران پریس خبری آژانس راپور ورکړی د امریکا ولسمشر جو بایدن د نورد سټریم دوه د ګازو د نلیکې د جوړولو په شرکت او د هغه په مدیرانو باندې د بایکاټ د لګولو خبر ورکړ. جو بایدن زیاته کړه د خپلې کابینې غړو ته حکم ورکړی دی چې د نورد سټریم دوه د ګازو د نلیکې د جوړولو په شرکت او د هغه په مدیرانو باندې بندیزونه ولګوي. امریکا د یمن په ارتباط په دوله شرکتونو هم بندیزونه ولګول. فارس خبری آژانس راپور کړی د امریکا د خزانه وزارت په ایر پرون د یمن لانسر الله غورزنګ سره د ارتباط په پلمه نه شرکتونه او درې حقیقي کسان بایکاټ کړي دي. اروپایي هیوادونه باید خپل نظر ترهګر بوزي. زمون خبریال راپور کړی د عراق د ملي امنیت سلاکار په اروپایي هیوادونو غږ وکړ چې خپل څه د پاسه نظر ترهګر چې د سوریې په حساکا زندان کې وو خپلو هیوادونو ته بیرته بوزي. د سوریې له زندانونو څخه د داعش ترهګر ډلې د غړي د تختیدا دوام چې د امریکا د تختیدا زمینه برابره کړې ده د عراق د چارواکو اندېښنه رامنځته کړې ده. په دې ډول چې په زنونو ویلي دي چې دغه ترهګر د خپلو هیوادونو ته ورستنه کړي او هلته محاکمه شي. خبرونه خپای ته ورسیدل.
سیاسی تبصرہ
قدرمن اردن کوز بیوا سیاسی تبصرہ در تروڑاندی کو چی طبی گاز پہ یوشتم میں پیڑے کے د تلپات پراختیا چیلنجنو تا یہ جواب نمیگی. د گاز اساد رون کو ہی و دنو د ٹولنش پگما سر مشریزہ د سشامبی پوراز د ایران د اسلامی جمهوریت د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د نورو غړو هیوادونو د مشرانو او د استازو پښتون او د قطر د امیر په وینا سره په دنیا کې د انرژي امنیت په چورلستوب سره ترسره شو. په دغه نړیوالې غونډې کې د ایران، الجزایر، مصر، لیبیا، نایجیریا، قطر، روسیې، وینزویلا، ترنیډاډ او توباګو ولسمشرانو، صدر اعظمانو او د انرژي وزیرانو او د غراز د اذربایجان جمهوریت، عراق، ماليزیا، ناروې، پیرو او متحده عرب اماراتو څرونکو غړو په کشتون درلود. د اسلامي ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په دغه ناستې کې په خپلې وینا کې د څو مشخصو چورلیزونو په باب وینا وکړه. لومړی دا چې د هغه په وینا د دغه ټولګي هدف د طبیعي ګازو د اکتشافاتو لپاره لا زیاته ملګرتیا او د غړیو هیوادونو د حاکمیت له حقوقو ملاتړ دی. دوهم موارد هم د ګازو د صادرونکو هیوادونو د ټولګي د هدفونو او دندې د تعقیبونې په چوکاټ کې د طبیعي ګازو د غوښتنې د امنیت د لوړتیا ضرورت دی چې په دې توګه دغه ټولګه دنیا ته په لنډ مهال او اوږد مهال کې د انرژۍ د تلپاتې تضمین او امنیت لپاره یو شفاف پیغام ورکولی شي. هغه دغه راز روښانه کړي دا د دغه ټولګي د لومړنۍ سرمشریزې ترسره کېدا له وخت راسې څه د پاسه یوې لسیزې له تېرېدا وروسته اوس چې دغه ناسته د طبیعي ګازو په یوویشتمې میلادي پیړۍ کې د تلپاتې پراختیا چیلنجونو ته یو ځواب په شعار سره په دوحې کې ترسره شوي. نړۍ له تېر وخت څخه زیات دغه شعار د پوره کېدا لپاره د ټولګي د غړیو هیوادونو ډله ییزې هڅې ته ضرورت لري. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په خپلې وینا کې روښانه کړی دا د ګازو د صادرونکو هیوادونو د ټولګي د غړیو په توګه د مونکړ چار نړیوال بازار ته د طبیعي ګازو د لا زیاتې وړاندې کونې لپاره انسان دوستۍ په اړخونو سره یو کړچار دی. ایران د نړۍ د طبیعي ګازو د اثبات شوي زیرمو یو تر ټولو زیات لرونکی هیواد دی چې د ګازو رسونې څه د پاسه 3,00,000 کیلومتره داخلي چینل په درلودلو سره په دې زمینې کې یو مخکښ هیواد ګڼل کیږي او جغرافیایي موقعیت او د موجودو بیخ بینایي تاسیساتو ته په پام سره ختیځ او لویدیځ ته د ګازو د منطقې لولو لپاره تر ټولو ښه ټاکنه ده. ایران همدا اوس د کابوس 4.3 تریلیونه مکعب میټره زیرمه ګیسو په درلودلو سره پر راتلونکو لسیزو کې د انرژۍ د تامینولو لپاره د ګازو د ساتنې له پلوه ډیر مناسب وضعیت برخمن دی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر له نظره طبیعي غاز به د یو فاق امن او د استحصال وړ بډایو سرچینو سره د سونګو په توګه د راتلونکو لسیزو لپاره د نړۍ د مصرفي انرژي د تعقیب له پلوه د پام وړ ونډه ځانته بېله کړي او له نورو سونګو سره په پرتله کې خپل ژواک چاپیریال او تخنیکي او اقتصادي ګټې وساتي. تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
د تاریخ
پانا
ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1400 هجری لمریز کال د کب د میاشتې 15 نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د رجب المرجب یا بزرگ میاشتې له 22 او د 2022 میلادي کال د فروری د میاشتې له 24 نیټې سره برابر ده. ډیر عزتمن اوریدونکو، د کب 15 نیټه په ایران کې د یو لوی مفکر خواجه نصیر الدین طوسی د زوکړې په مناسبت د انجینیر د ورځې په نوم ټاکل شوې ده. په خواجه نصیر الدین طوسی مشهور او په استاد البشر او طوسی څیړان ملقب ابو جعفر محمد بن محمد په 1592 هجری قمری کال په طوس کې دنیا ته راغی. هغه لومړی عقلي او نقلي علوم او حکمت مشع زده کړل او په وروسته کلونو کې بیا ریاضیات، فقه، فلسفه، نجوم او ادبیات ولوستل او په ورځني علومو کې هم د ډیر مهارت په ترلاسه کولو سره کامل استاد شو. پر اسماعیلیانو باندې د مغولو سپایانو له غلبې نه وروسته خواجه نصیر الدین طوسی د هلاکو خان مغول په خدمت کې راغی او د خپل د نفوذ په استفادې سره وکولای شو چې د خلکو او پوهانو د وژل کېده او د ښارونو او کلیو د ورانېده او همدارنګه د علمي او کلتوري آثارو د له منځه تللو مخه ونیسي. د بغداد له فتحنه او د عباسیانو له نسکورېدو څخه وروسته خواجه نصیر الدین مامور شو چې د مراغې ترمینتون جوړ کړي. هغه له لویو ریاضي پوهانو څخه یوه ډله راغونډه کړه او په 1455 هجري قمري کال کې د ترمینتون کار پیل کړ. خواجه نصیر الدین په دې کار سره وتوانېده چې د هغه مهال نامتو عالمان چې تیت پرک وو په یو ځای کې سره راټول کړي او همداراز په دغه ځای کې یو ډیر ستر کتابتون هم جوړ کړه. دغه ستر عالم د دغه کتابتون لپاره د بغداد، شام، د افریقا له شماله او د ایران د ځینو نورو شاوخوا او سیمو له 400,000 ډیر کتابونه په دغه کتابتون کې راټول کړل. خواجه نصیر الدین طوسی په 1422 هجری قمری کال د 15 کلنۍ په عمر کې او له 14 کاله د مراغې د ترمینتون د جوړولو نه وروسته وفات شو او په کازمین ښار کې خاورو ته وسپارل شو. دوه سوه 15 کاله پخوا د 1223 هجري قمري کال د رجب د میاشتې په 22 یا 28 نیټه یو شیعه نامتو فقی شیخ جعفر کاشف الغطا وفات شو. شیخ جعفر کاشف الغطا په 1445 میلادي کال کې په نجف اشرف کې وزیږید او له همهغه ماشوم توبه یې د دیني علومو زده کړې ته مخه کړه. په پیل کې درسي مقدمات له خپل پلار زده کړل او وروسته یې د شیخ محمد مهدی فتونی، محمد باقر وحید بهبهانی او سید مهدی بحرالعلوم په شان له لوړو استادانو پوهه ترلاسه کړه. شیخ جعفر کاشف الغطا وروسته له تالیف او تدریس ته مخه کړه او پریمان شاګردان یې وروزل او ګڼ شمېر کتابونه یې هم ولیکل. د هغه له مهمو کارونو یو کار له اخباري ګری سره مقابله وه او د دغه فتنې له منځه وړلو کې یوه اغېزمنه هڅه وکړه. بالاخره دغه ستر عالم د خپل برکتناک عمر له څلور اویا کاله وروسته د چهارشنبې په ورځ د 1228 هجري قمري کال د رجب په 22 یا 28 نېټه له نړۍ سترګې پټې کړې. یو سل و نوي کاله پخوا د 1226 هجري قمري کال د رجب یا بزرګ میاشتې په 22 نېټه په اخوند نوري مشهور یو نامتو حکیم او عالم ملا علي بن جمشید وفات شو. هغه د تدریس کار نه علاوه څېړنو او مطالعې ته دوام ورکړ تر دې چې د حکمت په څانګه کې لوړ مقام ترلاسه کړ. تر دې چې د فلسفې ځینو پوهانو د هغه بنسټ له دې پلوه د صدر المتحلین مقام او موقعیت ته نږدې بللی دی. د ګڼ شمېر آثارو په منځ کې چې له ملا نوري څخه په یادګار پاتې دی کولی شو حواشي اسفار او په وحدت وجود کې یوې رسالې ته اشاره وکړو. اولنن درې او یا کاله پخوا د 1949 میلادي کال د فروری په 24 نیټه د ایژ سمندرګۍ په رودس جزیره کې د مصر او سیهون سټی رژیم د استازو ترمنځ د اوربند او جنگ د بندون تړون لاسلیک شو.
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته سهرنی پښتو خپرونه اورئ.
الهنا ما اعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك ان الحمد لك والملك لا شريك لك.
إلهي نمنا
إلهنا ما أعدلك
مليك كل من ملك إلهنا ما أعدلك مليك كل
د تهران د پښتو خبرونې خواږه مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
علي اصغر عابدي
د الهي نومونو نومې لړۍ له نننۍ او اویایم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی. په دغه نننۍ مطلب کې در سره د متعال خدای د دوو نومونو یعنی جامع او مانع په باب در سره ژغیږو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي او موږ هم په خپلو دعاګانو کې لیاده مهیرول.
سبحان الله
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان
دوستانو د خدای تعالی د یوې نامې په توګه جامع نامه په دې معنا ده چې هغه خلک له دې وروسته چې درست مړه سول او خاموشۍ پر نړۍ سیوری وغوړوله نو درست ژوندي کوي او له ژوندي کولو وروسته ټول سره غونډوي. د مانع نامه هم د مخنیولو په معنا ده. دوستانو په تیرو مطلبونو کې مو دې حقیقت ته اشاره کړې ده چې الهي نامې د خداوند متعال د پیژندګلوۍ تر ټولو ښه او اساسي وسیله ده چې انسان سره له خدای تعالی سره په نزدېکت کې او د هغه د بندګۍ په لاره کې مرسته کولای سي. انسان د الهي نومونو په درک او فهم سره خپل پروردګار لا ښه پیژني او د هغه په نسبت لا لوړ معرفت ترلاسه کوي. یو هغه په زړه پورې او ښکلي نامه چې خداوند متعال چې په خپل آسماني کتاب قرآن کریم کې ځان ورسره معرفي کړی دی د جامع نامه ده. جامع نامه د غونډولو په معنا ده. دوه ځله په قرآن کریم کې کارول شوې ده. د آل عمران سورې نهم آیت په یوې برخې کې راغلی دی: ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. اے پروردگارا، ته به خلک په یوه هغه ورځ چې هیڅ شک او شبهه پکې نشته غونډ کړي. همداراز د نسا سورې په 144 آیت په وروستیو کې هم خداوند متعال فرمایي: ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. پوه شئ چې خدای درست کافران او منافقان په دوزخ کې غونډوي. هو، په دغه ورځ چې هیڅ تیښته ورڅخه نسته، درست پنځول شوي له اوله تر اخره پورې د خداوند متعال په جامع نامې سره غونډول کیږي، څو د طاعت کوونکو او معصیت کوونکو ترمنځ قضاوت وسي.
قدرمن اوریدونکو، د متعال خدای د نامې په توګه جامع نامه په دې معنی ده چې هغه خلک له مرګ وروسته ټول په نړۍ او پنځون کې په کلي خاموشۍ وروسته ژوندي کوي او له بیرته حیات وروسته درست سره غونډوي. خداوند جامع د قیامت په ورځ چې د درست و باطن رابرسیره کیږي، انسانان په داسې حال کې چې تیت پرک دي د محاسبې او حساب کتاب لپاره په یو ځای کې غونډوي. په دغه ورځ مشخصه کیږي چې له خدای سره په معامله کولو کې څوک ګټونکی او څوک بایلونکی دی. د روایتونو په اساس ځینې مؤمنان هم په دغې حساسې تاوان کوي چې ولې یې لا زیات صالح عمل نه دی کړی، څو لا زیات ثواب او نعمتونو څخه برخمن شي. متعال خدای د تغابن سورې په نهم آیت کې فرمایي: یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن ویؤمن. هغه ورځ چې خدای تاسو ټول د محشر ډګر ته د حساب کتاب لپاره غونډوي، نو هغه ورځ د تغابن ورځ ده، یعنی د پښیمانۍ او تاوان احساس کونې ورځ. او هر څوک چې په خدای باندې ایمان راوړي او صالح عمل وکړي، د هغه ګناهانې بخښل کیږي او هغه د جنت په باغونو کې چې د ونو لاندې نهرونه بهیږي واردیږي، نو هلته به تل پاتې وي او دا لوی بری دی.
ایزانو د ویلو ده چې د کهف سورې د 99 آیت پساس د قیامت په ورځ د خلکو اجتماع او غونډه د الهي مقربې پرښتې اسرافیل شپېلۍ ژغولو وروسته ده. په دغه آیت کې خداوند متعال فرمایي: او لکه څنګه چې د قیامت ورځ راورسېده، نو د شپېلۍ دوهم ژغ وهل کیږي او موږ ټول سره غونډوو. د روایتونو په اساس اسرافیل سره د فرشتو یو لوی لشکر وي. کله چې د قیامت ورځ نږدې کیږي، نو متعال خدای دوی ته حکم ورکوي څو د قیامت زمینه هواره کړي. له دې وروسته اسرافیل شپېلۍ ژغوي، ټول موجودات مړ کیږي او دنیا پای ته رسیږي. له دې وروسته بیا ځلې خپله شپېلۍ ژغوي څو ټول موجودات ژوندي سي او ټول د قیامت په ورځ سره راټول سي. مؤمن د خداوند متعال له جامع نامې په مرستې اخیستو سره شاونیک صفتونه غونډوي او له توحید او سنت سره یو ځای کوي او له شرک او بدعته لرې کیږي. هغه هڅه کوي په هغه ورځ چې خداوند جامع هغه له نور انسانانو سره د محاسبې لپاره غونډوي، څو خوار او ذلیل نسی او په هغه جنت کې چې متعال خدای خپلو نیکو مؤمنو بندگانو ته وعده ورکړې ده ډېره کیږي. د اسلامي نړۍ یو لوی عارف محی الدین عربي په دې اند دی چې هغه څوک له دغې نامې څخه مرسته اخیستلی او ورسره یو ځای کیدلی سي چې ټول ښه صفتونه او خصلتونه یې په ځان کې غونډ کړي وي او یو صفت په بل صفت باندې برلاسی او فضیلت ونه لري. داسې نه وي چې مهربان وي خو په بخښنې او مهربانۍ کې بخل وکړي، له اهلي عدالت سره وي خو په اجرا کې قدرتمند انسان نه وي، په بله معنا له ټولو الهي نومونو څخه د تر پام وړ حده ګټه پورته کړي.
ګلونو اوریدونکو، یو بل نوم چې په نننی پروګرام کې بیانول غواړو معنی دی. د معنی مطلب دی مخنیول او ساتنه یا د یو شی خند جوړېدونه. دا شریف نوم د خدای یو بل جلالیه نوم دی. که تاسو ته په یاد وي په تیر پروګرام کې مو ویلي وو چې جلالیه نومونه هغه نومونه دي چې د خدای د برم او شوکت او د هغه ذات د لوړې مرتبې او برلاسۍ ښودنه کوي او په نهایت کې د متعال خدای د غلبې او واکوالۍ ښودونکي دي. د دې په اپوټه بیا جمالي نومونه دي لکه رحیم، شافی، هادی، لطیف او نور چې د خدای رحمت او مهربانی پکې څپې وي او د عشق، مینې او محبت سبب کیږي. جمالی نمونه انسان په خدای مینوي، په دې ډول چې انسان خدای ځان ته ډیر نږدې احساسوي. خو جلالی نمونه بیا له خپل خدایه د انسان د ویرې، خشیت او د هغه له لوړې مرتبې د ویرېدو او خبردار کېدو سبب کیږي. له هغه لوی خدایه چې د انسان په عملونو ناظر او څارونکی دی، البته ډیر ښایسته او په زړه پورې ټکی دا دی چې دغه ډول نومونه چې په ظاهره د یو بل په وړاندې او مقابل کې واقع دي، خو په حقیقت کې د یو بل بشپړوونکي او نه جلا کېدونکي دي. معنی نوم کله انسان له هغه څه چې غواړي او ورته ګروهنه لري، که هغه مادي څیزونه وي او که معنوي، منع کوي او دغه منع کول د خدای د رحمت او حکمت او د انسان د خپل مصلحت له مخې دي. په دغه ممانعت کې انسان له هغه څیزونو چې په ظاهره پکې انسان ګټه ویني منع کیږي، خو په حقیقت کې دغه منع کول انسان له ډیرو مصیبتونو او بلاګانو نه ساتي. په بله ژبه د معنی شریف نوم له ترخو پیښو او بلاګانو د انسان د غړولو او بچولو لپاره دی.
ایزان و مومین انسان د خدای په معنی نوم سره د ایمان داسې درجه ته رسیږي چې ښه پوهیږي هغه چې خدای اراده کړې چې انسان ته عطا کړي، هیڅوک د هغه مخه نسی نیولی او هر څه چې خدای نه غواړي انسان ته ورسیږي، هیڅوک یې انسان ته نسی ورکولی. نو ځکه بیا د ستونزو حلونکي ته متوجه کیږي. دا خدای ته توجه په انسان کې داسې آرامښت پیدا کوي چې هغه په ظاهره په سختیو او ستونزو کې هم خپل زړه د خدای تقدیر ته سپاري او هر شیبه یې په خدای ایمان لا پسې مضبوطیږي او قضا او قدر ته په غاړه ایښودلو سره ځان خدای ته نږدې کوي او مقام یې لوړیږي. په بله ژبه مؤمن همیشه په دې باور دی چې لکه څنګه چې د خدای له لوري هر عطا بې حکمت نه ده، هر ممانعت هم د هغه د حکمت او عدالت په اساس دی. نو که انسان ته کومه ښېګڼه او خوبي ورسیږي، دومره خوشاله او بې پروا کیږي نه چې د خدای له رول څخه غافله سي، او که کوم مصیبت ورسیږي بیا هم د کفران او ناشکری لور ته نزی نو په دې ډول یې زرا قرار مومی.
عزیزانو په همدې ځای زموږ د پروګرام وخت پای ته رسیږي. د همیشه په شان لاسونه د خدای تعالی درګاه ته پورته کوو او په ګډه خدای ته د جامع او مانی په نامه دعا کوو او وایو چې ای خدایا، هیڅوک د هغه څه چې ته یې عطا کوې مخه نشي نیولی او څه چې ته یې منع کړې هیڅوک هغه چا ته نشي عطا کولی. او د شرافت د خاوندانو اعتبار او عظمت ستا د عمل نخه مخه نشي نیولی. ای پالونکیه، ته خپل مینوال راغونډوې او هغوی په لیوالتیا سره ستا لور ته درځي. خدایا، موږ له هغه چا سره چې ته ورسره مینه لرې په یو ځای کې جمع کړه او زموږ او د خپلو دښمنانو په منځ کې جدایی راوله او له هغوی سره زموږ د یو ځای کېدو مخه ونیسه. په رښتیا چې ته په هر څه وسیال یې.
عیسانو، د دې خپرونې په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په متعال خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
تا تهران دی ایران دی اسلامی جمهوریت غاگ.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، نن د کب د میاشتې پنځمه نیټه ده چې د فروری له څلورویشتمې نیټې سره برابره ده. د اسلامي نړۍ د یوه ډیر مشهور او ایراني ساینسدان خواجه نصیرالدین طوسی د زیږیدنې کلیزه ده. دا ورځ د ایرانیانو په کال هنداره کې د دغه ستر ساینسدان د منځنۍ ورځ نومول شوې ده. په دې مناسبت له یوه ځانګړي مطلب سره حامد سیماب سره د خپل ګران ملګري
صادق حسین
ستاسو خدمت حاضر شوی. څو په دې هیله در سره څو خبرې وکړي. هیله ده د استفادې وړ مو وګرځي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د 1590 کال د کب د میاشتې د پنځمه نیټې لمر ختو ته څو دقیقې پاتې وې چې د ایران د شمال ختیځ توس ښار د یوه دانشوار او ساینسپوه په کور کې یو ماشوم دنیا ته راغی او نوم یې ورته محمد کیښوده. دغه ماشوم بیا وروسته یو لوی ساینسدان شو او په خواجه نصیرالدین طوسی مشهور شو. خواجه نصیرالدین له ماشومتوب څخه زده کړې په خپل پلارني ښار کې شروع کړې. د سر په نهه زده کړه یې وکړه او د دیني مشرانو اخبار او آثار یې ولوستل. بیا یې د منطق سریزې له خپل ماما څخه زده کړې او په حساب، هندسي او الجبري کې ریاضي علوم په ډیر مهارت سره او په دقت سره زده کړل. د ځوانۍ په شروع کې د خراسان له څلورو سترو ښارونو څخه یو ستر ښار او ځلانده اهمیت لرونکي علمي مرکز نیشابور ته ورغی. په دغه ښار کې ګڼ شمېر پوهان، ساینسدانان او حکیمان وو چې نصیرالدین د هغوی په محضر کې خپل تکل کوونکی روح آرامه کولی شو. هغه له نیشابور څخه له تو وروسته زیات علمي او ساینسي توانمنۍ لرله، په دا ډول چې هغو استادانو چې هغه تر علمونه زده کړي دي هغه ته د ښودلو لپاره څه نه لرل.
خوږو دوستانو، هغه پړاو چې خواجه نصیرالدین پکې زیږیدلی او وده یې کړي د ایران د تاریخ ډیره سخته او په ایران باندې د مغولو له حمله سره په یو وخت دوره وه چې د ایران ټاټوبي، آبادۍ او کلتور ته یې نه جبرانېدونکي تاوانونه اړولي دي. کتابتونونه او مدرسې ویجاړې او استادان وژل شوي او یا کډه په سر شوي وو. په دغه دوران کې مغولو تیریګرو د علمي زده کړو د درکولو قدرت او طاقت نه درلوده او په طبیعي توګه یې اخیستونکي هم نه وو. د هغه تمدني ځلانده میراث چې د فارابي، بیرونی او ابن سینا په شان کسانو څخه باقی پاتې شوی وو د مغولانو ترمنځ ورو ورو ختمیده. خو د خواجه نصیر الدین طوسی فکری پوهه د هغې زمانې د تاریخ لیکونکو په باور د مغولو د واکمن هلکو په عقل تسلط پیدا کړ او ویکړی شول له خپل قوت او نفوذ څخه د خپل هیواد په ګټه استفاده وکړي او د علم او ادب د نړۍ زیات خدمتونه وکړي.
ډیرو عزتمن اردوونکو، خواجه نصیر له علمي او ساینسي مقام نه علاوه د هغه نفوذ په ذریعه چې په هلکو خان لره هغه د اجتماعي کلتوري چارو اصلاح او د دانشورانو پوهانو هنرمندانو په چارو غور کولو ته مجبور کړ. مغل واکمن هم حکومت کوه چې هغه پوهان چې د مغولو د حمله په پیخه کې عربستان ته پناه وړي ده راستانه شي او په مرغه سیمه کې د میشت شي. په دا ډول د خواجه نصیر چاپیر ډیر شاګردان راغونډ شول او علمي او ساينسي تحقیقاتو لاس پورې کړ. په دې لړ کې خواجه یو کتابتون جوړ کړ او د مختلفو پوهنونو لپاره یو شمېر مدرسې او کالجونه جوړ کړل او د محصلینو لپاره یې تنخواګانې او نور سهولتونه وټاکل. د داسې امکاناتو او وسایلو رامنځته کېدل د دې سبب شول چې له هرې خوا زیات پوهان او دانشوران په مراغه سیمه کې میشته شي. په دا ډول زیات شمېر شاګردان د مراغې ښار لوري ته ورمات شول او د دغه علمي او ساینسي مرکز اهمیت زیات شو. د دغه رنی ساینسدان یو شاهکار په مراغه خار کې د ویستر رصدخانی یا ترویتون جوړول وو. خلقو خان په شپږ سوه ته درشم هجري قمري کال کې خواجه نصیر الدین ته اجازه ورکړه چې په مراغه کې یو ستره رصدخانه جوړه کړي او د ترویتون له جوړولو سره د مرستې لپاره د حکومت د ملي مرستو نه علاوه د ټول هیواد د اوقافو چارې هم د خواجه نصیر الدین په اختیار کې ورز ګرځولی شي چې په لسو کې یوه برخه یې د رصدخانې د جوړولو او د وسایلو، اسباب، آلاتو او کتابونو د اخیستلو لپاره استعمالیدلی شي. لیکل شوي دي چې د مراغې رصدخانه یوه ډیره عالیشانه او ښکلې ودانۍ لرله او یو لوړ برج هم درلود. د ودانۍ په دننه کې آسماني شکلونه او انځورونه او د ځمکې د کورونو نقشې او انځورونه لګیدلي دي. دغه رصدخانه په ډیرو غوره آلاتو سنبله وه، داسې چې تر 300 نورو کلونو پورې په لویدیځ کې هم مثال نه و لیدل شوی. هغه اهمیت ته په پام سره چې د هغې زمانې په علمي او ساینسي ټولنو کې د رصدخانې جوړېدا پیدا کړ، له مختلفو سیمو څخه پوهانو او ساینسدانانو به د رصدخانې د کتلو لپاره دغه ښار ته سفرونه کول، هم د دغه علمي موسسې مختلفې برخې وویني او هم له خواجه نصیر الدین څخه علمي کرګټه پورته کړي. هم هغه ډول چې اشاره ورته وشوه، د رصدخانې په نږدېو کې یو لوی کتابتون جوړ شوی او چې پکې تقریبا 4,00,000 ټوکه قیمتي کتابونه له بغداد، شام، بیروت او الجزیرې څخه د ساینسدانانو او پوهانو د استفادې لپاره راغونډ کړی شوي وو. دغه کتابتون د نورو ازمیښتینو تاسیساتو تر څنګه د مراغې رصدخانې ته د یوې سترې ساینسي اکاډمۍ حیثیت ورکړی وو.
خوګو دوستانو، خواجه نصیر الدین طوسی زیات کتابونه تالیف، تصنیف او ترجمه کړي او یا یې ورباندې شرح لیکلی دي. سره له دې چې هغه له تاوتریخوالي په یو ډیر ډک دوران کې ژوند کاوه، خو د هغه د ژوند دغه لوړې ژورې او بدلونونه هیڅکله د هغه په علمي، ساینسي او فلسفي کار کې د ځنډ سبب نشول. د خواجه نصیر الدین طوسی یو هدف د معرفي نومې ټولګې غونډول و چې له 13 کسانو پاتې وو چې وکړی شي هغه په داسې بڼه کې چې د تدریس په کار کې د استفادې وړ وي راتلونکو ته وسپاري. د علمي او ساینسي اثارو په زمینه کې داسې ښکاري چې طوسی د نوو رسالو او اثارو په لیکلو، د شرحو او تاسیساتو غونډولو ته ترجیح ورکړی وي او له دې لحاظه زیاتره موجودو علمي او ساینسي اثارو د شرح او تفسیر لیکلو په لټه کې وو. لشپیتو زیاد کتابونه او رسالې د هغه په نامه ثبت شوې دي چې له هغه څخه شرح اشارات و تنبیهات در حکمت، تجرید العقاید در کلام، اخلاق ناصری، اساس الاقتباس در منطق او تحریر الاقلیدس در هندسه غوندې اثارو ته اشاره کولی شو. خواجه نصیر الدین توسی هم داراز یو ډیر ستر شیعه متکلم و ویناوال او د اسلامي نړۍ ستر علمی او ساینسی شخصیت ګڼل کیږي. د هغه تجرید الاعتقاد نومي اثر یو ډیر مهم شیعه کلامی متن دی چې ګڼ شمېر شرح پرې لیکل شوی دی او د کلام د علم په بدلون کې یو مهمه ونډه لرلې ده.
وګوریدونکو، خواجه نصیر الدین توسی په مختلفو علومو کې مهارت درلود او د هغه په ګڼ شمېر اثارو کې د ریاضي اثارو غلبه لرله او په ریاضیاتو کې هم د هندسي اثارو غلبه ده. هغه وړومبنی کس و چې د نجومو غازی له کارولو نه بغیر مثلثاتو ته پراختیا ورکړه. د ریاضي په څانګه کې د خواجه نصیر لیکنې د هغه له وخت نه تر اوسه د نړۍ د مختلفو سیمو د محصلینو د درسي کتابونو جز و او د هغه ځینې ګرانبی اثار په نورو ژبو ترجمه شوي او د اروپایي ساینسپوهانو د استفادې وړ ګرځېدلي هم دي. هغه وړومبنی ساینسدان دی چې مثلثات یو خپلواک علم معرفي کړ. یو نامتو فرانسوي ریاضي پوهی په منځنیو پیړیو کې د هندسې یو ستر عالم خواجه نصیر الدین توسی دی چې د خپلې زمانې د علم او ساینس په ټول څانګو کې مفصل کتابونه لیکلي دي او په هندسې کې زیاتره اوکلیدوسي قضیې له نورو لارو اثبات کړي دي. لادین علاوه هغه د دقیقو رسادی آلاتو د سازو سامانونو په ایجادولو سره کړی شوی دی د نجوم علم ته تر یو حده پورې پراختیا ورکړي. د تذکره پی علم الهیام رساله شاید په منځنیو پیړیو کې د بطلیموسی نجوم باندې د نقد او د سیارو د حرکت د نوي ریاضي د بیلګې معرفي کوونکې یوه تر ټولو کامله رساله وي. دا کتاب په زیات احتمال د پولینډ او جرمنی په ستور پیژاندي کوپرنیک باندې د اروپایي منجمانو د لیکنو له لارې اثر وکړي. همدارنګه د هغو څیړنو له مخې چې ساینسدانانو د خواجه نصیر الدین توسی په نجومي اثارو باندې کړي دي، دې نتیجې ته رسیدلی دي چې هغه د امریکې براعظم له جغرافي خصوصیتونو څخه خبر و. په داسې حال کې چې کولمبس له خواجه نه دوه پیړۍ وروسته د امریکې براعظم په کشفولو کې کامیاب شوی و. دغه آگاه چې د پخوانی شوروي د ساینسدانانو لخوا د خواجه نصیر الدین توسی د نجومي جدولونو د مطالعې په وخت ترلاسه شوې ده، په نننی شوروي نومي مجلې کې د کولمبس یو بل مخکښ نومي مقاله کې مطرح شوې وه.
یو بل ارزښت چې خواجه نصیر الدین توسی یې پر نورو حکماو باندې لري، د هغه د کلام بلاغت او رواني او د ادبي اطلاعاتو پراختیا ده چې د دې سبب شوی هغه د سترو ادیبانو او لیکوالانو په لیکه کې ذکر کړي، لکه څنګه چې د هغه نوم د شاعرانو په یاد لیکونو کې زیات راوړل شوی دی. د هغه د سبک یا سټایل لیکنې له خصوصیاتو څخه د مغولو د دوران د لیکوالانو په پوټه سادګي او روښانه لیکنه ده چې ډیر مشکل ټکي یې د روانو اسانو الفاظو په چوکاټ کې او رسا تعبیر سره بیان کړي دي. په فارسی ژبه د اخلاق ناصری، سیر و سلوک او آغاز و انجام کتابونو او په عربي ژبه د اشاراتو د شرح له مطالعې څخه چې پکې عرفانی کیسې په ډیر بلاغت سره لیکل شوې دي، په عربي او فارسی نثر لیکنه کې د دغه ایرانی دانشور او ساینسدان مهارت معلومیږي. د خواجه نصیر الدین توسی د رسالې زیاتره برخه او د هغه لیکونه په عربی ژبه لیکل شوی دی. د هغه د معلوماتو پراختیا او نفوذ له ابن سینا سره د پرتلې وړ دی، بېله دې چې ابن سینا یو غوره طبیب و او خواجه نصیر الدین توسی یو لوړ او غوره ریاضي پوه.
پګور دن کو د ایران د غستر ایرانی ساينس وو په شپږ سوه دوه یم هجری قمری کال کې په داسې حال کې چې لخپلو یو شمیر شاګردان سره بغداد ته لاړ وو چې د ایرانی تمدن لوټل شوي کتابونه باقی پاتې کتابونه راغونډ کړي او مراغې ته یې راستنه کړي. له بغداد سره نږدې په کاظمین ښار کې لپانی دنیا کوچ وکړ. په ایران او دنیا کې د ساینس او علم د پرمختګ لپاره د خواجه نصیر الدین توسی د ارزښتناک خدماتو په سیله کې یو لړ اقدامات ترسره شوي دي چې د سپوږمۍ په نیمکوره کې یو شپېته کیلومتره تشپه نشانی خوله د هغه په نوم سره نمول شوې ده. یوه وړه سیاره چې په 1909 میلادي کال کې د روسیې ستورپیژان دی ستیپانویچ چرنیخ لخوا کشف شوې وه د خواجه نصیر الدین توسی په نوم نمول شوې ده. د ایران په اسلامي جمهوریت کې هم د انجینیری یو پوهنتون د هغه په ویار جوړ شوی او د هغه په نوم سره نومول شوی دی. همداراز د دغه ستر ساینسدان د میلاد ورځ د هغه د ارزښتناکو کوششونو د قدرونې لپاره د خواجه نصیر الدین توسی د یاد لمانځنې په ورځې په توګه د همداراز د انجینیری د ورځې په توګه نومولې شوې ده.
خوږو دوستانو، د خواجه نصیر الدین توسی د زوکړې په مناسبت د ځانګړي پروګرام وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
خوښ او خوشحاله اوسئ. د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، تاسو مونږ ته خپل لیکونه راستولی شئ، خپل وړاندیزونه کولی شئ او نیوکې رالیږلی شئ. خوږو اوریدونکو، دغه راز تاسو زمونږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتللی شئ. زمونږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خوږو اوریدونکو، تاسو زمونږ په دغه انټرنیټ پاڼې باندې خبرونه لوستلی، چاپولی او لیدلی هم شئ. نور تر بلې خپرونې پورې چې مازیګر د ایران په څلور بجو خپرېږي، له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان.